زویلتان بحث خواهیم کرد، فراموش نکنید. تا نیم ساعت دیگر حالا در 30 دقیقه پیش رو با اسمت ساروان در برنامه خبری حاظر باشید. خوش آمدین شما.
دیر مننه نعیمی صاحب. عطب جش وی قدر من آردون کت هسته هم سلامون آورندی کم پا دیخ پروانه که ده کندوز ده وضعیت پرده ده افغانستان ده ولسمشر او هم درست ده امریکا ده ولسمشر ده سرګندونو او د کندوز د ورستی وضعیت په اړه راپورونه لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای په کندوز کې پر یو روغتون په هوایي بمباری کې د لس تنو د وژل کېدو په خاطر ژور خواشینی لري. د کندهار امنیه قمندان وای تیار دی چې کندوز کې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې روسیه وای په سوریه کې به خپلې هوایي حملې زیاتې کړي. د هم پورا خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبه پر ورځ د افغانستان په کندوز کې پر ورختون د هوایی بمباری په نتیجه کې د لسو تنو د وژل کېدو په خاطر ژور خواشینی څرګنده کړه او ژمنه وکړه چې د دې پیښې په اړه به څېړنې وکړي. اوباما په یوې اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ خبره کړه ویلي، د امریکا د خلکو له لورې لاغو طبي کارکوونکو او نورو ملکیانو سره ژور خواخوږي څرګندوي چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو د روغتون په غمجنه پیښه کې وژل سوي دي. ولسمشر اوباما هم درز ویلی چې د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د دې پیښې په اړه چې د شنبه په سهار وسوه پوره تحقیقات پیل کړي او د دې تراژیدۍ په اړه تر دقیق قضاوت مخکې به د څېړنې نتیجو ته صبر وکړي. د کندهار امنیه قمندان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي، تیار دی چې کندوز ته ولاړ سي او د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرزاق دا خبره پرون ماښام په کندهار کې یو کنفرانس ته وکړه.
د مرکزی حکومت فیصلې ته ګورو، کندهار یا د دې ځون سم کولای شو چې کومک ورسره وکړو او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو چې هر وخت هغه رامت کوي، موږ به هغه پر ځای کوو.
جنرال عبدالرزاق په کندوز کې د وسلوالو وروستی پرمختګ د ولایتي ادارې د کمزوري او نه همغږۍ نتیجه وبلله. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل سو. د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب ازادي رډو ته ویل چې تیر ماښام وسلوالو د مرکز ترینکوټ په مهرآباد سیمه کې پر قومي مشر معلم حبیب الله وسلواله حمله وکړه او هغه یې وواژه. د نایاب وینا، معلم حبیب الله په سیمه کې یو بانفوذه قومي مشر و، تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په څو سیمو کې څلور تنه دولت ضد وسلوال وژلي او څلور نورې ژوبل کړي دي. د 215م اتل قول اردو مطبوعاتي دفتر په خپله پرونۍ اعلامیه کې ویلي چې په تیرو اته څلوېښتو ساعتونو کې د کندهار په میوند او شاولیکوټ ولسوالۍ کې د غرز د لشکرګاه په دوراهي سیمه کې د وسلوالو د غونډېدو پر ځایونو د ملي اردو لخوا بریدونه سوي چې په نتیجه کې څلور وسلوال وژل سوي، څلور ژوبل سوي او اته حلقې ماینونه کشف او شنډ کړی سوي دي. په اعلامیه کې نه دي ویل سوي چې آیا په دغه عملیاتو کې افغان پوځیانو ته هم زیان رسېدلی او که څنګه. وسم په مکړې څو سیمې زونه ډیوالو خبرونه ته. د عراق د پلازمین بغداد په شیمیش تو سیمو کې پرون لشتر لشه څلر وش کسان وروسته لاغې وشل سول چې ځانمرګو بریدګر هڅه وکړه یو پوسته ونیسي. دغه برید د کازیمې سیمې په عدن میدان کې پر یو پوسته سوي چې لکبلې لشتر لشه یو شپېته کسان ټپین سوي هم دي. د بغداد د عملیاتو د قومندې د مرکز ویاند ویل امنیتي ځواکونو د درو بریدکوونکو له ډلې یو تن په ډزو وژلی او دوه نورو په ځان پورې تړلې منفجره مواد چولی دي. د یو څارونکي ډلې د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. داعش ډله وخت ناوخت د عراق پر امنیتي ځواکونو یا هم شیعهګانو حملې کوي. روسیا وایي په سوریه کې به خپلې هوایي حملې زیاتې کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ویل و چې له چهارشنبې راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې شپېته الوتنې کړي او د تروریستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوری کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال اندری کارپاتولوف پرون ویل چې روسیا به په سوریه کې خپلې هوایي حملې لا شدیدې کړي. د خبره پرون په مسکو کې خبریالانو ته وکړه.
Наша разведка фиксирует, что боевики покидают контролируемые ими.
د یو ایزموږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړی چې جنگیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې و په وتلو دي. د دوی په لیکو کې وارخطایي او تېښته زیاته سوې ده. شاوخوا 1600 اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرېښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکړو، بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. د کارپاتولوف په خبره روسیه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش څه باندې 50 اهداف وشتلې دي. په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور پراختیا انتقادونه هم پارولې دي. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې یو فلسطینی سړی د بیت المقدس په زاړه ښار کې پرون پر یوې اسرایلي کورنۍ حمله وکړه. د دې کورنۍ پلار او بلغړی یې وژل. مخکې تر دې چې دغه فلسطینی سړی د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سي، د دې کورنۍ دوه نور غړي ټپیان کړل. دغه اسرایلي کورنۍ له یوه معبد نه د خپل کور خواته روان وه. د اسرایلو د پولیسو ویاند وویل دا وژنې یو تروریستي برید و. د فلسطین یوې سختدریځې ډلې اسلامي جهاد ویلي چې برید کوونکی د دوی غړی و. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د روانې خبرونې په دوام کې د افغانستان ولسمشر په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون پر بمبارۍ خواشینی څرګنده کړه. په دې خبرونه کې کندوز ته ځو او له خپل خبریاله د دغه ولایت وروستی حال هم درکوو. له کندوز څخه یو شمېر تللي کسان ادعا کوي چې د افغانستان پوځي الوتکې د ټپیانو پر ځای د پیسو په بدل کې عام خلک له دغه شاره باسي. د هلمند ولایتي شورا وایي طالبان په دغه ولایت کې د برېښنا له درکه 300 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کوي. خو د برېښنا رئیس وایي
مبلغ تعداد مشتنه دی را معلوم، فقط دغه څه موږ پیسې نه ټولو، چون په هغه ساحه کې زموږ چندانې اختیارات واک په اصطلاح داسې نه لرو.
دا او ځینې نور راپورونه په دې خپرونه کې چې تر اتنیمو بجو دوام کوي وړاندې کیږي. ساعت اته بجې او و دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د ماښام له اوو بجو وروسته په همدغو څپو چې اوس ازادي راډیو اوري، د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې اورېدی شي. اوس لومړی کندوز ته ځو. په د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون له لارې راسره دی. آریان صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. د کندوز اوسنی وضعیت که اورېدونکو ته توضیح کړئ چې اوس وضعیت هلته څرنګه دی.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د کندوز سیمه چارواکي وایي چې تېره شپه په دغه ولایت کې د عملیات روان و، هم ځمکني عملیات هم هوایي عملیات. د کندوز امنیت قومندانې ویان سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي، یعنی د افغان ځواکونه جنوبي اړخ نه شمالي اړخ ته هم راوختي دي. یعنی شمالي اړخ کې به پخوا وسلوال طالبان، اوس تر ډېر ځایه پورې افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی ده. او همدارنګه دوی ویل چې دوی له ډېر احتیاط سره کار اخلي، ځکه چې په یو شمېر لوړ پوړو ودانیو کې وسلوال طالبان پټ شوي دي، له هغه ځایه په امنیتي ځواکونو باندې ډزې کوي. دا هم وویل چې یعنی په ډېر ژر به دغه ولایت د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي.
بله، تاسو ویل چې د نشتو یادونه هم وکړه. مرسی له ځینو شاهدانو سره په کندوز ښار کې خبرې کړې دي. هغوی وایي چې اوس د کندوز لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ټولې جنوبي سیمې تاثیر شوې دي. مرکزي برخه هم د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده، لیکن د تر پرون ماښام پورې د کندوز په داخلو سیمه کې څه ناڅه جګړه روانه وه. تاسو چې کله له امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي یا له د ولایت له مقاماتو سره، هغوی څه وایي چې جګړه په یا د طالبانو مقاومت په کومه دقیقا په کومه سیمه کې دی؟
د کندوز امنیت قومندانۍ ویان سرور حسیني ویل چې اوس مهال جګړه د داخلو په سیمه کې، همدارنګه د خاکنۍ په سیمه کې، خاکنۍ نه لاندې د نوابات داخل په دغه سیمه کې، او دې خواته د منطقه د بندر خانابات ما وخت جنگ جګړه یعنی نزه زده د بالایسار سیمه ته دالته جګړه رسیدلې ده. هغه ول چې اوس مهال وسلوال مخالفین د تخت په حالت کې دي. خو بل خواته د کندز د عامه روغتیا رئیس ډاکټر صاد مختار ازادي راډیو ته ویل چې په دا 15 ورځو جګړو کې 15 وطنه تپیان د روغتون ته انتقال شوي دي او له شپېتو زیات وژل شوي کسان چې په دوی کې ملکیان همدارنګه د طالبانو تپیان هم شامل دي. هغه ویل چې اوس مهال په کندز کې ډاکتران له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر ډاکتران وروسته له هغه چې په به سرحده روغتون باندې بمباري وسله تښتېدلې دي او دا مهال درې تنه نرسان د زخمیانو د ناروغانو په خدمت کې دي. د ویل چې د اوس مهال دغه روغتون له د دوا له کمښت سره او د اوبو له کمښت سره د ډوډۍ له کمښت سره مخامخ دی.
ډېر زیاته مننه په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د وروستۍ بمبارۍ له کبله بخښنه غوښتې ده. خو د جنرال جان کیمبل دفتر ویلي چې د بخښنې دغه خبر نشي تاییدولی. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې پیښه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده، خو په عین حال کې ویلي دي چې باید د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې صبر وشي. د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې مشر د وروستۍ پیښې په اړه د بېطرفانه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندوز کې د بهرنیو ځواکونو د وروستۍ بمبارۍ له کبله خپله خواشیني څرګنده کړې ده. د جمهوری ریاست اعلامیه وایي د پرون سهار په بمبارۍ کې ګڼ ملکیان مړه او ټپیان سوي چې په هغو کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان کارکوونکي او ډاکټران هم شامل دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د ناټو د غوڅ ماموریت عمومي قمندان جنرال جان کامبل له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پیښې د څرنګوالي په اړه خبرې کړې او بخښنه یې غوښتې ده. خو د ناټو د غوڅ ماموریت یوې ویاندې له رویټرز اژانس سره په خبرو کې د جنرال جان کامبل له خوا له ولسمشر غنی د بخښنې غوښتلو مسله تایید نه کړه او ویې ویل چې دا خبر به بیا چک کړي. افغان حکومت وایي د پیښې په باب یې یو هیئت ګمارلې چې څېړنه وکړي. د نورو سازمانونو او چارواکو ترڅنګ ملګرو ملتونو هم په کندوز کې پر دغه روغتون وروستۍ هوایي حمله غندلې چې له کبله یې د وروستیو راپورونو له مخې 19 کسان وژل سوي چې په هغو کې 12 کسان د بې پولي ډاکټرانو د سازمان کارکوونکي، 4 تنه پوخ عمره ناروغان او 3 نور یې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مشر زید راد الحسین وویل پر یوه روغتون هوایي حمله شایي یو جنگي جنایت وبلل سي. په دې برید کې چې پرون سهار وختي سوی و دشتنه نور شدیدن ټپیان سوی دي. د بې پولي ډاکټرانو سازمان دغه حمله له نړیوالو بشري قوانینو یو څرګنده سرغړونه بللې او په دې برخه کې د بې طرفه څېړنو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان عملیاتي مشر برد ینسنس پرون له بروکسل نه رویټرز اژانس ته وویل دوی په دې باب د بې طرفه څېړنو غوښتونکي دي.
We haven't had any communication
تر اوسه نه د نړیوال ائتلاف نه هم د افغان دولت لخوا مستقیم تماس را سره نیول سره دی، ځکه نو بیا په سرحد سره وایو موږ چټک وضاحت غواړو او موږ د بې طرفه څېړنو د پیل غوښتونکي یو. د افغانستان د دفاع وزارت د وین مرستیال دولت وزیري اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په سپکو او درنو وسلو سنبال ترورستان دغه روغتون ته ورغلی و، له ودانۍ او خلکو یې د سپر په توګه کار اخیست او له هغه ځایه یې پر افغان امنیتي ځواکونو ډزې کولې. بل خو د کورونیو چارو وزارت وین صدیق صدیقي ویلي چې د بمباری په وخت کې له 100 تر 1500 پورې ترورستان په روغتون کې پټ و. د ویلي په برید کې ټول ترورستان وژل سوي او ځینې ډاکټران مو هم له لاسه ورکړي دي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د کندوز یو شمیر خلک ادعا کوي چې له ځینو پوځي الوتکو څخه د اکمالاتو او د ټپیانو د انتقالولو پر ځای د دغه ولایت د خلکو د وړلو لپاره کار اخیستل شوی دی. دغه خلکو آزادي رادیو ته وویل چې یو شمیر کسان د زیاتو پیسو په وړاندې د همدغو پوځي الوتکو په واسطه امنو سیمو ته وړل شوي دي. د دفاع وزارت چارواکي کسم د اداره دوی خو وای چې ک په دې برخه کې دقیق استاد او شواهد موجود وي نو له سرغړونکو سره به جدي چلچلند وشي. قاسم سولمل په دې اړه راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې کندوز له څو ورځو راپدې خوا د جګړې په لمبو کې سوځي، ازادي راډیو د افغانستان د هوایي ځواک له الوتکو څخه په دغه جګړه کې د ناوړه ګټه اخیستنې په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. ویل کېږي چې یو شمېر فرصت طلبه کسانو د دې پر ځای چې د جګړې له ډګره ټپي سوي سرتیر انتقال کړي او هلته اکمالات ورسوي، د زیاتو پیسو په اخیستلو سره ملکي وګړي له کندوز څخه کابل او یا نورو ولایتونو ته وړي. فرحت چې ځان د یوې دولتي ادارې کارکوونکی معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته د درو کسانو د راوړلو په بدل کې 15,000 افغانۍ ورکړي دي.
دوردو څلور ماشین الوتکې چې مواد پکې وړي وي، خو مونږ ته ویل چې څوک در باندې پوه نشي. یوې الوتکې $1,500 او یوې بیا $8,000 اخیستې او یوې هم $60,000. خو شخصا ما خپل چې د اردو کس مو پیژندی، نو درې کسې د $1,500 په بدل کې راوستلو.
فرحت وایي د ډیر مجبورۍ له مخې دا پیسې ورکړي، خو اوس غواړي له خپلو ملګرو سره خپل فریاد ارګ ته تر افغان چارواکو پورې ورسوي. په همدې حال کې د کندوز یو بل اوسیدونکي چې هغه هم له جګړې تښتېدلی او نه یې غوښتل نوم یې خپور سي، له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایت کوي. دی وایي زموږ سره 60,000 افغانۍ فیصله کړې وه، عسکران وه. کله چې هوایي ډګر ته راغلو الوتکه ډکه سوې وه، نو موږ ته یې وویل چې په $60,000 نه کېږي، که $1,500 راکوئ بیایو مو، که نه نو نه مو بیایو. دا چې موږ مجبور وو او پیسې مو هم نه درلودې، یو بل کس موږ ضمانت وکړ او $1,000 مو ورکړې. دوه کسه وو، هلیکوپټر نه وه، څلور ماشین الوتکه وه. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل له ازادي راډیو ته وویل چې هوایي پوځي ترانسپورت په خپل وخت د اکمالاتو مکلفیت لري او که د کندوز د خلکو دا ادعا ثابته سي، نو دا ستر خیانت دی.
کله کله داسې هم سوي دي چې څوک تیارې ته نه دي پرېښودل سوي یا هغودي نه دي انتقال سوي، شکایت کوي چې هلته پیسې اخیستل کېږي. هوایي قوتونو وظیفه دا ده چې په وخت زمان باندې اکمالات وکړه، زخمي او شهید انتقال کړه، ځکه د زخمي انتقالول د شهید انتقالول دا په مورال باندې ښه تاثیر کوي. که سوی هم دا غټه خیانت ده، دا درست کار نه ده.
د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال عبدالوهاب وردک هم د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د کندوز د خلکو ادعا رد کړه او وی ویل
دغه ادعا په کلکه ردومه. هر څه چې دا ادعا کړې ده که ثبوت و اسناد لري، موږ به هغو پیلوټانو یا انجینران یا تخنیکانو ته کلکه جزا طبق د قانون سره ورکړو.
په همدې حال کې داسې راپورونه هم شته چې د ځمکنیو ترانسپورتي شرکتونو د ټکټ بیه چې له کندوز او نورو شمالي ولایتونو څخه کابل ته راځي هم د پخوا په تناسب څو برابره زیاته سوې ده.
په ولسي جرګه کې د کندوز ولایت یو استازی وایي د دې ولایت چې د کندوز له جګړې ملکیان خوندي سیمو ته ولېږدول شي، په کار ده څو ورځنی اوربند وشي. د کندوز وکیلې ډاکټرې فاطمی عزیز ازادي راډیو ته وویل چې دوی په کابل کې د تحسن یوه خیمه هم درولې او شعار یې دی کندوز وژغوري. میرمن عزیز وایي په کندوز کې یوه غمیزه روانه ده، د خوړو کاختي راغلې او ملکیان په جګړو کې ګیر پاتې دي. سالم محمد صالح د مرکې په پیل کې له فاطمی عزیز څخه پوښتنه کړې چې تاسو له خلکو سره په تماس کې یاست، په کندوز کې وروستۍ وضعیت څنګه دی؟
کندوز کې وضعیت ډېر خراب ده. کندوز کې یو فاجعه ده، اوس خلک ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خلک ځوانان په سرکو پروت دی، مړینه نشي دف راولی. داسې یو وضعیت خراب دی چې بېخي په ټول جهان کې زه فکر نه کوم دغسې یو وضعیت په سوریا کې، په عراق کې دغسې وضعیت زه فکر نه کوم چې شوی دی. اوس په افغانستان کې داسې په یو په کندوز کې داسې یو حالت خراب دی چې زه څه درته ووایم. دلته تیارې بمبار کوي، خلک مړه کېږي، که طالبان وژني خلک وژني. صفاخانه کې بمبار شوی دی، هلته طالبان ځای په ځای شوی و، بمبار شو، ډاکتران مړه شو، نرسان، مریضان اور اخیسته، ټول ښار کې اور بل دی. په خدای چې بلند منزلونه، ساختمانونه، دا د خلک کورونه ټول اور نیولی ده.
تاسو په کابل کې د تحسن یوه خیمه درولې ده، هدف مو څه دی د دې اقدام؟
خیمه چې موږ برپا کړې ده اوس په دې خاطر ده چې زموږ د کندوز خلک آواز اوچت شي، کندوز نجات ورکړي. دا زموږ شعار دی چې کندوز په اور سوځېږي، خلک دې موږ آواز واوري. دا جهان بشر دوستي شته که نه؟ په جهان کې بشر دوستي شته که نه؟ دا خلک باید زموږ غږ واوري، او توجه وکړي او یو ورځ یا دوه ورځې لپاره اوربند شي چې دا ملکي خلک چې قندوز نه ووځي. دغسې یو وضعیت خراب دی. اوبه چې پیدا ونهشي، دا ډوډۍ چې پیدا ونهشي، دا ماشومان تږي وږي په کوڅو پروت دی. که بیرون ووځي، که هلته بمباردمان کېږي، که طالبان یې ووژني.
ویل کېږي چې په کندوز کې له څو ورځو راهیسې تقریبا یوه هفته په پوره کېدو ده چې هلته پوځي عملیات روان دي. دغو عملیاتو آیا نتیجه ورکړې ده؟ د سیمو په تصفیه کې دغه راز د امن په راوستلو کې کومک کړی؟
دا عملیات چې اول آغاز شو لږ ښه وو، نتیجه یې ورکړې وه. اوس بېرته اور واخېسته، بېرته طالبان ډېر راغی. مونږ نه پوهېږي چې دغه طالبان د کوم ځای نه راځي، څه رقم راځي. هلته خو کندوز داسې هم سرحد د نورو ممالکو چې دا طالبان هلته تربیه کېږي، هغه هم په همسرحد هم نه ده. نه پوهېږي چې دغه طالبان دومره د کله کوم ځای نه راځي. ټول انتحاریان راځي هلته. داسې بېخي او بد وضعیت روان دی.
افغان حکومت ژمنه کړې ده چې په تخار، بدخشان او نورو ولایتونو کې به د کندوز له بې ځایه سو کسانو سره مرسته کېږي. تاسې چې په تماس کې یاست له خلکو سره، دغه بشري مرستې دغو بې ځایه سو کورنیو ته رسېدلې دي؟
تر اوسه د بې ځایه سو خلکو سره خو بېخي مرسته نه ده شوې. د مونږ خلک چې دی د همجوار ولایتونه لکه تخار، بدخشان، بغلان، دې ځایو کې هم بې ځایه سوی ده، او په کابل کې هم خلک راغلي دي بې ځایه سوي دي. خو دوی ته تر اوسه کوم ځای مشخص نه دی. خلک په کانتینرو کې، په کوټو کې، په سرایو کې، دلته کې ځای په ځای شوی دی خپله. خو زه فکر کوم چې دوی ته یو مشخص ادرس یې، یو ځای مشخص ورته یي چې کومکونه ورته مرسته ورسیږي.
په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو یو استازی ډاکټره فاطمه عزیز و چې د کندوز د وضعیت په اړه یې له آزادي راډیو سره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ساعت 8:22 شوې. د هلمند ولایت شوراوی طالبان یوازې له دو ولسوالیو څخه هر کال د برېښنا له درکه 300 میلیون افغانۍ عاید ټولوي. د برېښنا رئیس په شمالي ولسوالیو کې د طالبانو لخوا د برېښنا د عایدو د ټولولو خبره مني، خو دقیق شمیر نشي. په عین وخت کې د برېښنا ریاست د ځینو دولتي او مرستندویو ادارو څخه د برېښنا د مصارفو د نه تحویلېدو په خاطر شکایت کوي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور واوري.
د هلمند په موسکلا او کجکي ولسوالیو کې وسلوال هر کال د شاوخوا 300 میلیون افغانۍ په ارزښت د برېښنا وایي ټولوي. د هلمند ولایت شورا غړی او د کجکي اوسیدونکو مجید خونزاده وایي که د بازارونو او ترانسپورت عواید ته دقیق حساب وشي تر 1500 میلیون افغانۍ یاد عواید ډیریږي. هغه وویل د برېښنا او ترانسپورت د عوایدو پر سر تیرونی د وسلوالو او دایش ترمن سخته نشته هم وسو چې د دواړو غاړو شلته نه پکې وجل سول او دغه عواید بیرته د طالبانو په لاس ورغلل.
برېښنا ټیکسته شغه ډېر غټ عاید کیږي. بېخي کلنې عاید تقریبا 15000 لکه په پاکستاني روپته رسیږي، او د ترانسپورت پیسې د شبې جمع کوي، خپل دکانونه مالیات دوی جمع کوي. وس په وس کې چې تاسو نه خبرګاس شي، هلته دوی مې نه خوده جګړه سره وسول شي. وی ویډلې ژغ وکړي چې موږ د ایشان یا د ایشو د مالیات ټول دوی غونډه جنجال غټ مشکل هم په دغه مالیات باندې او چې بل اخر دوی ما بین کې
د برېښنا درسات ځینې سرچینې وایي د برېښنا د غوایت په تیرو لسو کلونو کې د برېښنا درسات سره په یو توافق د وسلوالو لخوا ټولیږي. سرچینې وایي د دې عوایدو په یوازې کې طالبان د برېښنا درسات ته کارکونکو او د لین د غځېدلې شبکې امنیت ساتي، د برق په جوړولو کې مرسته کوي او په قصدي ډول د برېښنا مزي نه پرې کوي. د هلمند برېښنا رئیس انجینر نصر الله کانه د وسلوالو لخوا د برېښنا د مصارفو د ټولولو خبره مني، خو دقیق شمیر نه لري. هغه زده ډېر ټول په دې دوه ولسوالیو کې ونیم میگاواټ برېښنا مصارف طالبان ټولوي.
په دغه مبلغ تعداد مشتنه دی را معلوم، فقط دا غسه مش پیسې نه ټولو، چون په ساحه کې مش چندانی اختیارات واق په استلار داسې نه لرو چې موږ دوی سه پیسې ټولې کو. یا زموږ پر کنه باوجود چې زموږ پرسونل لرو، هلته د دوی شبکه، هلته موږ شبکې لرو، هغه جوړو په هر وخت کې چې عوارض پیدا کړي یا شکیږي یا خرابیږي، هغه موږ په زمان سره جوړو او ماشونه هم موږ ورکو. ولې پیسې سرپیه موږ ته نه تاویلې نه موږ ځنې اخو.
د برېښنا رسول ک طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دوی نه څه کولای د برېښنا وایي ټول کډینو. پلشکرګه کې هم ځینې دولتي او مرستندوی ادارې ستچه په سلګونو لکه افغاني قرضدار دي او د کلون رئیس د برښنا مصارف نه دی ورکړي. انجینر نصر الله کانی زیاته کړه د لشکرګاه شهر د ایمرجنسی روغتون په شمول چې 15 میلیون افغانۍ قرضه ده بوس تصدی شپږتیا لکه د جاري او نجاري فابریکا شپږ وشت لکه او د لشکرګاه مرکزی زندان هم 15 میلیون افغانۍ قرضه ده او په تیرو څو کلونو کې د برښنا مصرف نه دي تحویل کړي. دا په داسې حال کې چې په لشکرګاه کې د 3.5 میگاواټ برښنا وایي د برښنا ریاست ټولوي چې د دوی په خبره د کال 80 میلیون افغانۍ کېږي او دا شمېره تر هغو پیسو څو چنده کمه ده چې طالبان هر کال په کچه کې او مساکله ولسوالۍ کې ټولوي. د برښنا د ریاست چارواکي وایي چې د شمالي ولسوالیو په میلیونونو افغاني مصارف د دوی په واک کې ورکول شي، کولای شي جنونو ولسوالیو ته د لین شبکه وغځوي او د برښنا اوسنی سیستم چې زور دی په عصري او مډرن شکل جوړ کړي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
اوس به هم لویدیز مطبوعات را واخلو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي. بیا هم د طالبانو له لوري د کندوز ښار د نیولو موضوع د ډیرو لویدیزو ورځپاڼو او مطبوعاتو د بحث موضوع ده. د جرمنی دی ویلت ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې ویلي چې د کندوز له پیښې وروسته د جرمنی حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ماموریت یو کال نور اوږد شي. ورځپاڼې لیکي د جرمنی دفاع وزیر او نور چارواکي غواړي چې په لومړي ګام کې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د ماموریت د اوږدولو په اړه پریکړه وکوي او بیا د ناټو د دفاع وزیرانو په راتلونکي غونډه کې د جرمني دفاع وزیر اورزلا فون ډیرلین وړاندیز وکړي چې په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت نه یوازې تمدید شي بلکې پیاوړی هم شي. د دې جرمني ورسپنې لیکنې سره سم د جرمني پوځیان چې په مزار شریف کې ځای پر ځای دي له مخکینی محل ویش سره سم په 2014 میلادي کال له افغانستانه وځي، خو د کندوز ورستیو پیښو د جرمني نظر ور بدل کړی دی. ورځپاڼه کاږي کندوز د جرمني لپاره سمبولیک اهمیت لري ځکه چې د دغه هیواد پوځیانو له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره بهرنۍ پوځي ماموریت له کندوزه پیل کړ. جرمني د افغان امنیت ځواکونو د روزنې په ماموریت کې 1,500 سرتیری لري چې 100 یې په مزار شریف کې دی، ردی او پاتې په کابل کې دی. اکانومست مجلې بیا په وروستۍ ګڼه کې د کندوز پیښې ته په اشاره د غمجنې کالیزې په نوم په لیکنه کې کښلي، د ملي یووالي د حکومت تر کالیزې یوازې یوه ورځ مخکې ولسمشر محمد اشرف غني له یوې جدي ازموینې سره مخامخ شو. د کندوز پیشه له یوې خوا د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو لپاره تبلیغاتي بریا وه او له بلې خوا د دې مجلې په باور د افغانستان د بې ثباته حکومت لپاره یو درون ټکان ګڼل کېږي. اکانومست مجله زیاتوي که څه هم د طالبانو له لوري له نیول کېدو درې ورځې وروسته افغان امنیتي ځواکونه د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ کندوز ته ننوتل، خو د دې پیښې په اړه لا یو شمېر پوښتنو ته ځواب نه دی موندل شوی، لکه دا پوښتنه چې یو 3,000,000 کسیز ښار څرنګه داسې اسانه د طالبانو لاسته کشي ود. اکانومست مجله لیکي اوس افغان امنیتي ځواکونه په کندوز کې پرمختګ ته دوام ورکوي او شایي په ښار کې لاس بری وي، خو مهمه مسأله دا ده چې آیا په کندوز کې تصفیوي عملیات پرمختځي، ځکه چې ممکن طالبان د خپلو پلویانو په کورونو کې پټ وي او څه موده وروسته بیا راپورته شي او ښار ناامن کړي. مجله د افغان پوځي افسرانو په قول وایي چې په کندوز کې د حکومت په عملیاتو کې د 200 او 500 ترمنځ وسلوال مخالفان وژل شوي چې دا د ډلې ته لوی ګوزار دی.
تاسیز مو شخل آزادی رادیو اوری. روسیه وای نه یوازې به په سوریه کې خپل هوایی حملو ته دوام ورکړي بلکې لا به شدید کړي. مسکو وای په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش ګڼ مرکزونه ویشتي دي. په دې موضوع سالم محمد صالح د آزادی رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات اوروي.
روسیه وای په سوریه کې به خپل هوایی حمله زیات کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ویلي و چې له چهارشنبې راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې 60 الوتنې کړي او د ترورستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوري کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال انډری کارتاپولوف پرون ویل چې روسیه به په سوریه کې خپلې هوایي حملې لا شدیدې کړي. د کارتاپولوف په خبره روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش څه باندې 50 اهداف ویشتلي دي. د روسي د لوی درستیز مرستیال دا خبري پرون په مسکو کې خبري لانو ته وکړي.
ناشا رازویدکا فیکسیروي چې بویکی
زموږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنګیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې یوه په وتلو دي. د دوی په لیکو کې وارخطایي او تیښته زیاته سوې ده. شاوخوا 600 اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرې ایښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکړو، بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. خبریالانو ته د خبرو پر مهال دغو روسي چارواکي وویل روسیه د خپلو هوایي حملو تر پیل مخکې د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړې وو او سپارښتنه ورته کړې وه چې په هغو سیمو کې چې د روسیې هوایي ځواک عملیات کوي هلته د خپلې جګړې ودروي. امریکا د هغه ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویان یګور کوناشینکوف پرون ویل د روسیې جنگي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې تر شلو زیاتې هوایي حملې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش 9 اهداف وشتلې دي. خو د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په تیرو 4 ورځو کې په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د 8 کوچنیانو او 8 ښځو په ګډون لږ تر لږه 9 ملکیان وژل سوي دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دي. د دې خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو او نن موضوع دا ده چې د افغانستان په شمال کې ناامنۍ ولې زیاتې شوې دي. خو مخکې تر دې چې مایکروفون تاسو ته وسپارو، په کابل کې قاسم سولمل د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبې پر ورځ د افغانستان په کندوز کې پر یو روغتون د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې د 10 تنو د وژل کېدو په خطر ژوره خواشینی څرګنده کړه او ژمنه وکړه چې د دې پیښې په اړه به څېړنه وکړي. د کندهار امنیت قمندان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دی چې کندوز ته ولاړ سي او د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرزاق د خبرو پرون ماښام په کندهار کې یو کانفرنس ته وکړه. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر معلم حبیب الله وژل سو. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په څو سیمو کې 4 تنه دولت ضد وسلوال وژلي او 4 نورې ژوبل کړي دي. د عراق د پلازمینه بغداد په شیعه میشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه 4 کسان وروسته له هغې وژل سول چې ځانمرګو بریدګرو هڅه وکړه یو پوسته ونیسي. روسیا وایي په سوریه کې بخپل هوایي حمله زیات کړي. دغه هوا تر دې مخکې ویلي و چې له 4 راهیسې هوایي ځواکونه په سوریه کې احتسابان دي شپېتال وطن کړي او د تورستانو پوځي ځواک زیات کمزوري کړي. او یو فلسطینی سړی د بیت المقدس په زاړه ښار کې پرون پر یو اسرایلی کورنۍ حمله وکړه. د دې کورنۍ پلار او بل غړی وشل او 2 نورې ټپیان کړه.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی، همکارم اسمت سارون، به همکاری تکنیکی آصف حبیبی با شما هستیم. شمال شرق افغانستان در هفته ای که گذشت رویدادهای امنیتی خیلی ناگوار را تجربه کرد. شهر قندوز به دست مخالفین مصالحه دولت افتاد. جنگ در حال حاضر در شهر قندوز ادامه دارد. برخی از ولسوالی های ولایت تخار نارام گزارش شدند. همچنان در بدخشان بعض تحرکات از سوی مخالفین مصالحه دولت صورت گرفته. در بغلان هم چنین تحرکات وجود داشته و در مجموع شمال شرق افغانستان و ولایت های شمالی نارام گزارش داده میشن. چه فکر میکنین علت این ناامنی ها در کجا میتونه باشه؟ در برنامه حاضر میتونین بر ما زنگ بزنین، نظرات خود را با ما شریک بسازید.
بله، لکه سنگ چیز ما همکار جاوید نعیمی تاسو ته وویل، سش کال نسبت نور کلونو ته د افغانستان په شمال کې امنیتی وضعیت خراب شوی دی. علاوه په دغو ولایتونو چې جاوید نعیمی ورته اشاره وکړه، یعنی بدخشان، تخار، بغلان او کندوز، په فاریاب او جوزجان او سرپل کې هم سش کال نښتې وشوې، ناامنۍ زیاتې شوې دي. په ځانګړي ډول په شمال لویدیځ کې فاریاب وضع نسبتا خرابه ده. په دغو ولایتونو کې سش کال ډېرې شدیدې جګړې هم وشوې. که غواړئ چې د دغو جګړو د علت په اړه خپل نظر څرګند کړئ، نو کولی شئ دا شیبه په 0993 540 او 0928 تلفون را وکی هم درست د افغان بیسیم د اتسو اتلس شمیری لاری اسمس راستولی شی بل لاره هم داده چی رادیو تکای آزادی پیاد لری لدی طریقه د سکایپ لاری هم لمر سره تماس نیولی شی رادیو تکای آزادی پیاد لری.
بله شماره ها را سارون صاحب اعلان کردن. باز هم امی اسپیل حرفایی را که در اسکایپ باید استفاده بکنن شنونده های ما radio.azadi میتونین برای ما در اسکایپ هم زنگ بزنین تماس بگیرین چون کیفیت صدا در اونجا هم بهتر است و همی که مصرف بالای شما نامه در اونجا. از طریق تلفن شنونده های ما هستن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
دغه پروگرام دی چې دا نامې ډیر سوي دي.
بله په شمال کې نامې ولې ډیر سوي دي؟
واکه د هلمند څخه خبر کوم محمد نعیم جلالی.
بله صاحب.
مهرباني صاحب.
دغه دی د دې عوامل چې دی د دې غټ عوامل دغه دی چې په دغه کې په ولسوالۍ کې اول دوار ولسوالۍ ته توجه نه کوي حکومت. ولسوالۍ چې ونیولې یا هلته نامنی زیاته شوه نو باره اخر کار هو دغه ته ولاړ دی چې ولایت وته ولاړ دی او باره ولایت وته ونږدې کېږي او بیا د حکومت چې په ولسوالۍ کې ولسوالۍ ونیول چې د خلکو باور باره پر کمی پر حکومت باندې نو باره دوه معامله دغه دی چې باره ولایت وته کار غریږي او بل چې هڅونه حکومت واک کمیږي را نږدې کېږي ولایت وته خپله د غټو چارواکو دغه باره دغه دی چې څوک یې راتېروي ولایت خپل ځان وایي چې بابا ماته غږ نه کوي او یا په ټیټه سوي یا په لوړه سوي یا خو مانا هر سړی خپل د خلاصون لپاره باره د مخالفینو سره یو لار کوي ولې مخنیوی په ولسوالۍ کې نه کېږي شپږ ولایتو کې کېږي په اخر ولایتو ته کار ولري.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. کور دې ودان. کور دې ودان. صحیح شو ستاسو خبرې مو واورېدې تکراروي م.
سلامت.
بل اورېدونکو ته روبات ورکو.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
سلام
صاحب بفرمایئ.
بفرمایید
صاحب. بله صاحب.
متاسفانه چه تلفنی قطع شو. خیر بل اردون که تبا نوبت ترکو کنی پیغامون حمله رو. مهربانی.
بفرمایید صاحب.
مهربانی
صحبت کنین.
متاسفانه رادیو مو لوڑه کرده.
بفرمایید صاحب. لطفا فوراً صحبت بکنین. تماس از اینا هم قطع شد. یک شنونده دیگه داریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. از طریق اسکایپ هستن اینا. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم. نصر الله احمد زیم دلوگر سخن.
مهربانی کوی احمد زیم
صاحب. تاسو شمال پر نمونه خبر باس که وی د منګه تاسې د حکومت خلک خپل دغه امنی د امریکا غد مزدوران دي که چیرې د امریکا مزدوران نه وي.
متاسفانه سکایپ مو هم قطع شو. خیر بل اوریدون که لرو ځان معرفي
تلفون داریم. بله بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام صاحب مهربانی کنین.
زاد کوم د استاد خبر کوم.
مهربانی کوی.
دغه د کندز ولایت د جنګ په اتفاق باندې ذکر کوم مدن ته په ولایت کې نور د داخل د ولایت کې بازار کې ښه.
بله
دا د کوم خبرې چې فاطمه عزیزی په کابل کې ناسته ده کوي دا بالکل حقیقت نه لري. دلته نه لوږه شته نه تنده شته نه چور شته نه شی نشته. دا خبرې ټولې بې اساسه دي. کومندان امنی د کندهار دا خبره کړې وي چې زه تم کندوز ته زه جنګ کوم. کندوز د جنګ میدان نه دی. کندوز بشخشي نه ده. هر ځای رچي ده تجمع نه کوه که
امنیت نیوایشی
دولتی
دیونیستی
که نیسی
نیوان
طالبان
پایدی پریدی. دا نوشت خبره. صحیح. نه دا موضوع زموشت بحث نده. موشت بحث موضوع داده چه ولی په شمال که سک کال نامنی زیادی شویدی. یه لطه چه ده؟
خب علت یې دا دی چې دلته دغه خلکو ظلمونه وکړل، اربکیان یې راوستل، د اربکیانو د خلکو کورونه لوټ کړل، د خلکو مالونه غلی وکړې. اول
شما از چی چطور ادعا میکنین ایره؟ چطور ادعا میکنین در حال که خودتان هم در قندوز نیستین؟ در قندوز نیستین چطور ادعا میکنین ایره؟ از کجا خبر دارین شما؟
ما زه په کندوز کښې نه یم، ته دغه خبره دې کوم کړې چې دا فاطمه عزیزي د په کابل کښې کښېنه ولې د ټولې خبرې در واغوکړو؟ څه شته دلته؟ څه چول شوی؟
زه سیده مننه چې تلیفون
تشکر دیوکر. سلامت باشید. محمد روحانی از بدخشان در پیام خود نوشته کرده که اگر دولت فعلی چند ماه دیگر دوام کنه سمت شمال نه بلکه تمام افغانستان سقوط میکنه و افزایش ها ماجرت ها افزایش پیدا میکنه. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته کرده که نامنی های اخیر در شمال افغانستان ناشی از اختلاف های اخیر میان امریکا و روسیه است، به خاطر که در کل جنگ افغانستان گفتن یک جنگ تحمیل شده هست، اونجا روسیه مداخله میکنه، فکر میکنه هدفشون در سوریه است و اینجا مردم مظلوم افغانستان قربانی میدن. عبدالرازق صاحبزاده از ولسوالی الینگار لغمان نوشته کرده که البته پیامشون به پښتو سره ونسب میره ونی
وای په شمالي ولایتونو کې جنگ د پاکستان لخوا تحمل شوې ده ترڅو چې د افغانستان زیربنا لوټ او خراب کړي.
بلې و ماشالله فهیم از ارزګان در پیام خود نشته کرده که جنگ در شمال و شمال شرق افغانستان از یک سازمان و نهاد تروریستی خارج از مرزهای افغانستان گفتن راهنمایی میشه.
او د ټلیفون لاري اوریدون کې لروزان معرفي کې آزادی را نه سکایپ لاری اوریدون که ده مهربانی اول تاسو تا نوبت
بفرمایید. سب
علیکم.
سلام سب مهربانی.
سلامت باشی.
شال دست خوب هستین؟ خیریت؟
سلامت باشین. بفرمایید سب.
ببخشید سب، نام سید شیرشاه است، شما را از انگلیس
بفرمایید. آقای شیرشاه
از آمد میتم.
بفرمایید سب.
من صرف نظرم امی از بیادر که امی جنگ آخر که یک اوج گرفت از صرف توجه کلانا رو به حساب جلب آدم بخواهیم بکنیم. او دویمه دیگه که مشکل دیگه است که کلانه ما و شما که در رست دولت گستن اینا برای وطن دلسوزی ندارن. فکر با فکر من بخاطر اگه وطن دلسوز داشته باشن شاید یعنی پرابلم ها شاید حل شوه. در حساب ما خودم یک ماه پیش افغانستان بودم.
بله سب
فساد در حوج خود از یعنی آدم مایوس میشه. آدم افغانستان میام واقعا آدم مایوس میشه که من در وطن خود به این حالت زندگی میکنم، وقتی یک جای دیگه میام یک دیگه زندگی است. یعنی برادر میخوای مایوس کنه است. به این خاطر فکر میکنم که اگر درد بالا اگر کمک کاری اصلاحات بیاد فکر کنم که جنگ هم
بله
شاید
و...
کمتر شود.
بله و انگیزه و علت که شما فکر میکنین در شمال و شمال شرق افغانستان امسال جنگ ها افزایش پیدا کرده در چیست؟
بازم شما رو گفتم محترم که جنگ خود شمال افغانستان به خاطر اینه که چون از یار خوشتانش این باشه که در آسیای میانه اینا براون دوج نامن بسازن کشورهای دیگر هم، لیکن بازم اینا تا اونجا رفتن از یایق به کار ساده نیسته که اینا خودشان تا اونجا بتانن براون. حتما کلانا هستن که اینا رو شاید در موتره شیش از سیا شاید اینا رو ببرد تا اونجا، به خاطر که خود از اینا اصلا با فکر نمیده کنم که اینا خود جان تا اونجا بدارن برسن.
تشکر شنم دیگه زیاد از شما.
لبغلان یا بدون که لروز تان معرفی که
بفرمان سب.
برد سلام ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی اسم فاران و تمامی شنوندگان تان نیازی هستم از فاران.
بفرمان نیازی سب.
تشکر از شما، تشکر از موضوع برنامه. البته شما بگوید که ولایات شمال شرقی و شمال غربی مانند جنوب شرق و جنوب غرب افغانستان در طول 14 سال رنج را برده و میبرد و وضع آن از قبل خراب بود. شما ببینید عوامل و دلایلی که باعث سقوط ولایت قندوز و شماری از ولسوالی های شمال گردید قرار زین است که من تای پنج شماره به شما خلاصه میسازم. اول عدم تطبیق قانون و خلاف قانون حرکت کردن. دوم ضعف و ناتوانی رهبری و مدیریت در اجرای وظایف مقامات دولتی. سوم عدم و نداشتن یک هماهنگی سالم و به موقع از بین بردن و به موقع بین نیروهای ملکی و نظامی افغان. چهارم ضعیف بودن نیروهای امنیتی از لحاظ تنویر و تجهیزات نظامی در بخش های مختلف چون هوایی و زمینی و نرسیدن به موقع. و همچنان پنجم اختلافات ذات البینی
که البته روی یک سلسله مسائل چون قدرت، اقتصاد، شهرت و نفوذ طلبی بین اقوام مختلف شمال و در کل افغانستان از جمله عاملی بود و است که باعث سقوط قندوز و شماری از ولسوالی‌های شمال گردید. اگر چنین به نظر ما شاید که اکثر شنونده‌ها با این موافقه باشند، اگر چنین عوامل فوق ادامه پیدا کند، شاید شماری از ولایات و حتی ولسوالی ها در آینده با سرنوشت ولایت قندوز دچار شوند. متاسفانه اگر چنین عواملی که ما به شما بیان کردم تطبیق شود، اگر روی یک برنامه و در یک چوکات گذاشته شود، ما به شما گفتن میتوانستیم که در طول 14 سال در افغانستان نامی در هیچ گوشش نمیبود، ولی متاسفانه روی همی 5-6-7 مسائل و عواملی است که خلاف اینی البته مقامات افغانستان حرکت میکنند و این میشود که باعث این عوامل بدبختی در شمال و جنوب و شرق و غرب میشود. تا شاید که در آینده بازم با چنین سرنوشته های بزرگ البته دچار شویم. باید که چنین چیزها بود و متاسفانه اگر یک شخص نتوانست درست عمل کند، همین کل شما در عدم تطبیق قانون و در کم آهنگی سالم میبینیم. خدا کنم.
دیر منان عزیز صاحب، سلامت و سید. اسکایپ لاری یواردون که لرو میربانی
بفرمان سید رادیو آزادی است.
سلامونم قبول که در نظر محمد در دبی سخ خبری کوم.
مهربانی کوی
بد امنی پدی خاطر راځي ځکه په افغانستان کې کوپر شتون لري. کوپر په هیڅ صورت
د شمال هغه کوه په افغانستان کې کفر ولې افغانستان په کفر متهمه وي. لطفا دا خبرې مکوه، په خپل په دوبی کې ناشته چاکری وه او افغانان چې تر تاسو ډیر زیات شاید مسلمانان وي په کفر تور نه وي. داسې خبرې داسې دي لکه څوک چې دی ادب خلاف ورزی کوي کنه، لکه څوک چې کنزلې کوي عین له دې سره مترادف دي. آینده کې چا داسې خبره کوله موږ فورا تلیفون قطع کوو. بل اوریدونکو ته نوبات ورکوو، مهرباني وکړئ
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
جواهر شاه جواهری هم د هلمند ولایت د مرزی ولسوالۍ د کرسیز صحیح څخه سره په لایل کې یم.
مهرباني کوئ صاحب.
محترم وروڼه، د طالبانو د دولت لپاره کې تاسو د امنیت نامنی په باره کې خبره ده. خبره زموږ زما په شخصي نظر انداده چې طالبانو دا حکومت غواړه او په خاطر دغه یعنی تاسو د مخکې د طالبانو د زاړه تحریک ته وګورئ، هغه په داسې طریقه و چې د شمال یې هم نه نیوه کېدی. دا پروګرام داسې اوښتی دی چې زما په نظر چې د شمالي ولایتو سقوط به راځي، وروسته به بیا د پښتنو ولایتو سقوط کېږي.
صحیح، یعنی تاسو وایئ چې د طالبانو پروګرام بدل شوی دی. صحیح شو، مننه. نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلامونه سروان سیتا تا ستا همکارانو تا رون و ریرون که تشداری زازین دی پرکیان.
مهربانی که وی زازه سیم.
اول خو دی طول علمه که دی ورور تو ویوی چی مسلمان یو زکا پا مون ودی دا جنگ تقل شده دی که مسلمان نوی وقتی که مسلمان نوی نمونگا با دی نور ملکو بانده لکه دی سعودی بانده دی اغان جانه ارام ناسو تس پنامی تی مسلمان وی لکه دی چلتا ناسی نمونگا با مزدی بانده ارامو نبا دایش وطلو نبا امریکا وطلو نبلا. دویم خبر داده چی دا زمونگا نسالیم ایدارا نسالیم حکمت نسالیم مشران دی یعنی جنگ بیا پا کندوز که یا پا بزه که دوی پا خپل منز که پا یا چوکی سرم جوری که یا اوشی که اول نتادا و غلطی نو در آخیر کوری اغا کوری که اغا یا منزلی اغا نه تل پایتا نرسی که یا نه یا را چپا که گی نو دوی خپلا نسالیم اداره دا خپل منز که سر جوری گی نه نو دا آتشخاری برا منزده که گی و دوی پیسی پاک شی و مو پیک شی نو حکومت هم پرمخته کی ده ملک هم پرمخته کی نو دا د دوی خپله غلطي ده چې تاسو وګورې زمونږ نه ښه پوهېږي چې هر یو که ویان دی که هغه دی ځان یې تاسو غونې نه تاسو جوړ کړی دی بس دونه هلته کوشته شول دلته کوشته شول ګران کوشته شول او مسپي دو بیا شول نو دا ولې مړې شي مونږ دا وایو چې دا ولې مړې شي تاسو د واکې په لاس در کړی دی کماندان دی که رئیس جمهور دی که اجرایه رئیس دی بس دوی بس دلته پرېږده چې په هغه کې خاص خبر ورکړي ردو کې یا په تلویزیون کې چې دونه په کندوز کښې هم مړه شول دومره پولیس مړه شول دونه طالبان مړه شول دوی هم ځانونه خبرې الان جوړ کړي دي. هغه تاسو خو خیر تاسو خو یعنی
کار دی صحیح ده. مننه، سلامت
باشه. تشکر، سلامت باشین. صاحب مهربانی. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس در پیام خود نوشته کرده که در تمام افغانستان نارامی ها افزایش پیدا کرده و مردم از دولت خوشنودی ندارند. و هادی از ایرات نوشته کرده که اختلاف رهبران حکومت وحدت ملی باعث افزایش ناامنی ها شده.
او غلام سرور بی علی کلیدی چه په شمال کې ځکه ناامنی زیاته شوې ده چې حکومت په ورستیو کلونو کې فکر کاوه چې په شمال کې امن او امان دی او د طالبانو زور نه رسیږي، نو زیات امنیتی چارو ته زیاته پاملرنه نه کوله. اوس هم د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب.
مهربانی کوی
قندوز چوخی بمبوری شده؟
تاسی خیر دل موضوع په باره کې خبری وکړئ، تاسی اوس راپور مره کوئ لطفا. زموږ موضوع دا ده چې ولې د افغانستان په شمال کې ناامنی زیاتې شوې دي سږ کال. ډیر زیاته مننه، متاسفانه چې ستاسو آواز هم ډیر واضح نه و. خدای دې وکړي چې اوریدونکي ستاسو په خبرو پوه شوي وي. بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي او هیله لرو چې یوازې او یوازې د موضوع په ارتباط خبرې وکړي.
بفرمایئ صاحب. مهرباني کوم.
بله مهرباني کوئ، له کوم ځای خبرې کوئ؟
دا هلمند ولایت آزادیت ولسوالۍ نه وفا خبرې کوم.
مهرباني کوئ وفا صاحب.
زما په نظر کښې دا چې دا پلان اوس ترتیب شوی د طالبانو دی، دا د طالبانو یو حکومت نه دی، دا بلکې د طالبانو سره نور حکومت نه هم لاس شوي دي. د ډېرو کم رقم ځایو سره طالبانو سره مرستې کېږي، او دا د هغه خواته دا پلان دی چې شمالي ولایتونه مخکې سکوت وکړي. دا د بلې خوا هم دا پلان شوی چې شمالي ولایتونه مخکې سکوت وکړي، بیا به جنوبي ولایتونه دا خپل سکوت کوي.
صحیح، مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي، ازادي راډیو ده.
بفرمایئ صاحب. مهربانی کنین صاحب.
مهربانی.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب بفرمایید.
سلام تقدیم میکنم از طریق رادیو شما به تمام شنونده ها. خوش به خود شما به همکارای تکنیکی تان
تشکر صاحب.
ما اول خو یک سلام میکنم برای مو شنونده که از دبی زنگ میزنه و چکر میزنه و خودش دیگه ملت فقیر افغانستان میکوده. بله. اون امنیه که در ولایت شمال است، در طرف شمال که روان است، برادر عزیز، تمام ملت افغانستان را آگاه است، تمام خود شما، تمام رئیس جمهور، تمام اینا، تمام حقایق به اینا معلوم است.
بله صاحب.
که این نفری آن است در جای ما که یک بچهش در دولت است، دیگه بچهش در طالب است. اگر دولت دولت حقیقی باشه،
بله صاحب،
وقتی که زمانی که بچه از او در طالب بود، این برادر از دولت است. او را سر از او تصمیم جدی میکنه که خواهد تو که در دولت هستی، برادر دیگه در طالب چی میکنه؟ قطعه که فیران در ولایت خود ما، در ولایت خود ما دولت خود این قدر است که بچه منی آدم در طالب است. اگر تو قدر امرا بیار یا یک وریفه امرا بیار تو دورش بندی بکن، دورش سر دورش سجو بکن، اگر دوباره طالب در سر شمال اگر پیدا شد، بیاین تمام ملت افغانستان روی ما مردم را سیاه بکنند. چون دولت دایی راست بسیار مال امر است. زمانی که آقای دوستم، جنرال دوستم بسیار جهان سپاس میکرد، ملت فاریا بک تصفیه کرد، تصمیم داشت که در ولایت تخار بیا، در ولایت کندوز بیا. زمانی که برنامه ریزی کردن، دوستم هست، جنرال دوستم از ولایت کندوز تصفیه داشت، شریف کردن، گفتن که میای تو دالی نرو. اگر همون زمان می آمد، در زمانی که سر ولسوالی خانباد جنگ بود، اگر همون زمان تصمیم جدی می گرفت و نشان خلاحات کنده شکفت می کنید با این قدر دربدری و قدر چیزی قدر مال مادم گفت نمی شد، چون دولت دایره بسیار مال آمد است. دیگه از دولت خود خواهش می کنم اینی یک اکسل عمل شد، اینی برشن اک تجربه شد،
زمانی که نمی تصویره که بسون معلوم شد خیر ولایت دولت افغانستان سمت شمال بسیار خوبانی ها در اراده داری ولیکن این بار دولت از دولت خود خواهش میکنم زمانی که معلومات داره میفهمه که نمی این بچه فلانی آدم دولت است بازار جدی بگیره خدرش بیاره
تشکر سپاس شما
مننه سلامت اوسئ او سم زموږ یو اوریدونکی چې کله ناکله له الماتی څخه ټلیفون کوي مهرباني کوئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
مهرباني
سره ډیر بخښنه سره
نه د کندوز نه تمام شمال ولې سش کال د افغانستان په شمال کې ناامني زیاته شوې ده دا موضوع داده اچین هم موږ پرون په اچین باندې خبرې کړې دي نن موضوع داده چې ولې شمال ته ناامني غځېدلې ده کوم فکرې په وروستیو 1400 کلونو کې یوازې په جنوب او ختیځ کې جنګ و او شمالي ولایتونه امن ول تر ډیره حده پورې سش کال ولې دا ناامني شمال ته هم غځېدلې ده
نو زه پوه شوم زما نظر یو زه نظر ورکوم که تاسو اجازه راته راکوئ زه خپل نظر تاسو ته تقدیم
نو خو دا خپرونه ستاسو ده
دا د امریکایانو د غرب د سروي چې دا موضوع باید نصري منځنۍ اسیا ته ورسوي او موږ هسې په کې سوزو کندوز خلک سوزي موږ سوزو ټول موږ سوزو د دې هدف بل څه دی جګړه اصلا د پوتین او د حماس سره ده
بس صحیح دادا تاسو خپل نظر څرګند کوو او چمو مخه مونږ نه ولاو نه دی څوک مخه نیسي مهرباني کوي بل اوریدونکو هم لرو ازادي رادیو
بفرمایئ
السلام علیکم تو خې هم د زابل ولایت تاسو ته تماس
مهرباني کوي تو خې صاحب
شمال د نامنی په حق له خو ډیر لنګ نه دي دا خپل مو ویل لري بیان مو خو د نورو د دین په وخت کې سي او نو دا ډیر لوی سبا دی دا د سپېڅلي وطن کې چې کله عملیات کیږي خلک زور ور کوي د پولیسو او د محلي قومندانانو دا حکومت او قانون چې خپل عملیات شرطه نه رسوي خلک زوروي هغه خلک چې خلاص وي زه بیا هغه کول کیږم او هر کیږم نو بیا باید چې سم دا ترتیب باندې سم چې د جنگ نه خلاصېږم نو یو سبا دی دا بل د دې حکومت لکه څنګه چې مخکې اوریدونکو هم وویل تر منځ به تاکید دا ټول د اروپو شوکیان دي پیسې خوند ورکوي دا یې بل سبب ده او بل سبب یې دا ده چې اکثر حکومتونه د ولسوالۍ څخه د منځ دې ولسوالۍ کې شان ونیسي هغه بیا بل ولسوالۍ په ونه چې بلدي سلاوي طالبانو پیدا کړي دي په ولایت کې څه ونیوي دا سلاوي پر مخ چې دي اخر د دې حکومت د سقوط عمله کېږي عمل کېږي موږ پر دې ډېرو چې دا حکومت په سقوط وکړي موږ چې دا علایمي وقرایني وینو چې دا امریکایانو د شتونه دا حکومت بقا نه لري که څه هم دوی وویل پخوا هوښیاران وویل دا حکومت بقا نه لري خو هغه امریکایان ووایي وایي د ملي اردو دونه پوځ د ملي پولیس دونه د دوی کولی شي افغانان یې په خپل منځ کې سره غرق کړو ټول یې قلمرو کړو نو دا ستره امریکا داسې دا خلک دي دا بس خمیني وویل چې شیطان یې بزرګ دی جهان دا مسلمانان سره زوریي د امریکا د ټولو مسلمانانو دښمن ده ستاسو د نتو دوی په خیوان اوري مننه
سلامت باشید تو خیصایب
سلامت باشین صاحب یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم وقت نشر خبرها هم فرامرسد بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
دی اسکایپ لاری را سره دی مهربانی
مهربانی صاحب شنونده عزیز بفرمایید تماس شما وصل است تماس زینا قطع شده یک شنونده ما سنا سعادت از میدان وردک در پیام خود نوشته کرده که جنرال دوستان کجا هست و باید به قندوز بره بخاطر عملیات محمد عادل حقیار ایماق از محل نامعلوم نوشته کرده که ناامنی شمال نبود والی و ضعف رهبری بود شاه محمد از اندراب در پیام خود نوشته کرده ناامنی های شمال خصوصا ولایت قندوز نتیجه عقده گشایی های سیاسیون افغانستان خاصتا دو رهبر بوده یک شنونده دیگر ما زهیر نوشته کرده که ناامنی ها البته گفتن از ضعف حکومت است و تا حالا که وزیر دفاع تعیین نشده از این خاطر ناامنی بیشتر شده و یک شنونده دیگه ما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالا مرغا به بادغیس در پیام خود نوشته کرده که البته اینا پیامشان هم پیام تکراری است که گفتن تمام مردم از دولت دل خوش ندارن به می خاطر نامنی ها افزایش پیدا کردن.
بله او د اوریدون کله پروای چې د خبرونه تر نه نیمو بجو پر دوام کوي هر یک شمه د خبرونه وی یعنی میکروفون ستاسو یو موضوع ټاکو په دې موضوع باندې ستاسو نظر غواړو لټولو اوریدونکو مننه چې تر دې حد په وخت پر نظرونه څرګند کړی دي او بیا هم هیله لرو چې خبرونه ورسته به ټلیفون راو کې او د موضوع په ارتباط ما نظر سرګن کی د ټلیفون شمیرې د 0999235440 بیا هم 0999235550 د افغان بیسیم 0913 شمیره هم په یاد لري.
بله میتونین بر ما پیام بفرستین. البته چیزی که بعض از شنونده های ما نوشتن، امیر محمد از بغلان ولسوالی دوشی نوشته کرده که از یک خرد ضابط و سرباز گرفته تا رئیس جمهور اما خیانت میکنن و گفتن سر تنها گفتن سربازا، البته پیامشان خیلی پراگنده هست، نوشتن تنها سربازان خدمت صادقانه میکنن و بالاخره افغانستان جور خواهد شد. شنونده دیگر ما خدایداد امیری از ولسوالی برکه بغلان هم نوشته کردن که جنگ در شمال افغانستان جنگ اسلامگرایان ضد دموکراسی است. تشکر میکنیم از تمام